السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، تاندې څنګه او درسي ساعت. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند مسالې راخستل شوې، او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري، په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د خپل ارزونې په یو غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللې دی. دغه اندېښنې په څه معنی او په اوس مهال کې به یې اغېز څه وي، په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د هرات د گذرې په ولسوالۍ کې د راپورونو په اساس په ملکیان ماښام مهال د وسلوالو بریدګرو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان او ایران یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې دا برید د گذرې ولسوالۍ د اندېشه ښارګوټي د امام زمان په جومات باندې شوی. د سیمه کې شیعهګان میشت دي. راپور نه وایي چې په وژل شوو کې د جومات ملا امام، یو وړوکی ماشوم او 15 نور ملکیان شامل دي. په کابل کې د ایران سفارت په یو بیان کې دا برید غندلی او ویلي دي چې عاملین باید ونیول شي او سزا ورکړل شي. تر اوسه د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو په خوا تر دې ورته بریدونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا شوي. ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان او ترکمنستان سره د پولو په اوږدو کې دیوالونه او موانع جوړوي. د ایران دولتي اجانس ایرنا پرون دوشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د شمال ختیځ او ختیځو سرحدونو په اوږدو کې د دیوالونو او موانعو د جوړولو لپاره 3 میلیارد ډالر بودیجه منظور کړي. ایران له ترکمنستان سره په شمال او شمال ختیځ کې 501 کیلومتره او په ختیځ کې له افغانستان سره پر څه باندې 300 کیلومتره پوله باندې د تاسیساتو د لګولو تابع لري. د طالبانو حکومت لا د ایران د دې اقدام په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په ځینو سیمو کې د ایراني ځواکونو د مخکې راتګ او د سرحدي نښانو د ګډوډۍ پر سر طالب ځواکونو له ایراني پوله ساتو سره شخړې هم کړې دي. نن د اپریل 13 د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو د وژل کېدو لشپږم تلین سره برابره ده. سباون کاکړ، عباد الله هنانزای او محرم درانی د 2013 کال د اپریل په 13 د کابل په ششدرک کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شول. په هغه برید کې چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه مسؤلیت ومانه، ټول ټال 90 کسانو وژل شول چې اکثره یې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وو. دوی د یوې بمي چاودنې د خبري پوښښ لپاره سیمې ته تللي وو چې د یاد برید هدف وګرځېدل. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل اعلان وکړ چې تمه ده څو اروپایي هیوادونه تر یوې بلې میاشتې پورې یو فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني. جوزف بورل دغه خبرې پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د نړیوال اقتصادي فورم د ځانګړې غونډې په څنډه کې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونه بیا شاوخوا لس ورځې مخکې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب غوښتنه ویټو کړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې راځو لنډې خبري برخې ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون په جنوا کې په خپل ارزونه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. دوی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې پر ښځو له محدودونکو فرمانونو تیر شي. دا چې په غونډه کې نور څه ویل شوي تفصیلي له صفي الله ستانکزي اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا او جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ مشر نصیر احمد اندیشه د بشري حقوقو په تیر بیا ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. ښاغلی اندیشه د ملګرو ملتونو په بشري حقوقو شورا کې د افغانستان په اړه د دوري ارزونې ګډونوالو ته د بشري حقوقو د اوسني وضعیت په اړه رڼا واچوله. د طالبانو له ژمنو سره سره چې بشري حقوقو ته به درناوی کوي او خوندي به ساتي، د افغانستان خلک د خپلو طبیعي او اساسي حقوقو د سیستماتیک نقص شاهدان دي چې تر ټولو ډیر زیان په دې برخه کې ښځو لیدلی. د اساسي ازادیو د تضمین او خوندي کولو هغه ژمنې اوس په یوه داسې واقعیت بدل شوي چې ظلم او ځپل یې اساسي ټکي جوړوي. په ځینو هیوادونو کې افغان سفیران او د ښځو او مدني ټولنې ځینې استازي له ښاغلي اندېشه سره په ګډه د بشري حقوقو په شورا کې حضور درلود. د حقونو فعال او د سیکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریار وویل د طالبانو له بیا واکمنې دوره وروسته د مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې محدودیت زیات شوی. هغې د بېلګې په توګه هندوان او سیکان یاد کړل چې نږدې ټولو یې افغانستان پرېښی.
اوس مهال افغانستان کې د سیک او هندو ټولنې نفوذ دومره کم شوی چې د ګوتو شمار ته رسیدلی او هر یو په نوم یادولی شو. دا د دې حقیقت ښکارندوی کوي چې 99% سیکان او هندوان مجبور شول چې خپل هیواد پرېږدي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا دوره ارزونه کې د یو شمېر هیوادونو استازو هم خبرې کړي. اکثرو یې د نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودوونکو پالیسیو د لغوه کولو غوښتنه وکړه. طالبانو له د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د وضعیت د دورې ارزونې او شویو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. دوی پخوا د بشري حقونو د شورا او د ځینو نورو مدافع سازمانونو راپورونه تر ډېره د افغانستان له واقعیتونو لرې للی. طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېده. دوی له واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې او وروسته یې د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. طالبانو په دې سربېره ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کاره منع کړي. د نړیوالې ټولنې له ټینګار او فشار سره سره لا هم د طالبانو په تګلارو کې بدلون نه دی تر سترګو شوی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو ځل بیا په افغانستان کې پر بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په اوسنیو شرایطو کې دغه غونډه په څه مانا او څه وشي چې د بشري حقونو په اړه د طالبانو او نړیوالو دریځونه سره نږدې شي؟ په همدې او نورو مسئلو مې د ښځو د حقونو فعاله او د پخوانۍ ولسي جرګې غړې شینکۍ کړوخیل پوښتلې ده.
بشری وضعیت خصوصا د ښځو حقونو مسله ډېره مهمه او جدي موضوع ده. نو ځکه په دې باندې بحث شوی دی او زه فکر کوم هر څومره چې د افغانستان په وضعیت خصوصا د بشري حقونو په وضعیت باندې بحث او خبرې روانې او ګزارشونه شریک سي، زه فکر کوم د ذهنیت جوړولو او یا د بیانیې ټولو آماده کول چې تر څو پورې دوی یو جدي اقدام وکړي، او که هر څومره چې دا له اجنډا نه لرې شي، په دې باندې بحث ونه شي او نظر تبادله نه شي، زه فکر کوم ورو په ورو افغانستان یا د بشر د حقونو مسله فیصله کمرنګه کېږي. نو زه فکر کوم بحث کول د افغانستان لپاره یو مهمه خبره ده.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دغه سپارښتنې او پریکړې الزامي بڼه نه لري، اما اغیز درلودلی شي. څه لامل دی ستاسو په نظر چې طالبان د نړیوالو پر دغو غوښتنو باندې غوږ نه ګروي؟
دا په دې خاطر زه فکر کوم چې نړیوال په هغه کچه چې انتظارات کېدل چې د افغانستان موضوع به ورته اهمیت ولري، یا د دوی په اجنډا کې به دا لومړیتوب ولري، نه لري، ځکه چې په نړۍ کې نور داسې مسایل مطرح شوي دي، یا واقعات شوي، یا جنګونه دي، یا شخړې دي، یا چې زه فکر کوم دا خپله تاثیر لري په لومړیتوب د بین المللي مسایلو او د بین المللي ټولنې توجه غته. نور لومړیتوبونه چې په نړۍ کې موجوده دي دا تاثیر لري په د افغانستان په مسایلو باندې همچنان. خو دا مهمه ده چې افغانستان موضوع اوس هم د په اجنډا کې موجوده ده، په دې کې په دې باندې بحث کېږي، په دې باندې بین المللي ټولنه اندېښمنه ده، مطمئنه چې دغه اندېښنې به یو ورځ په یو جدي اقدام باندې بدلېږي. یعنی زه فکر کوم چې موږ لا اوس هم وخت لرو چې څنګه دغه موضوع د دوی په لومړیتوب کې راشي او بالاخره په یو جدي اقدام باندې یا په یو کلک دریز باندې بدل شي او بین المللي ټولنه ځینې اقدامات وکړي.
د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکۍ کړوخیل و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو د دې ساعت خبری ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاند څنګه او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي چې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د هواد خجل کېدل دا تر ټولو لومړی لامل زما د پاره دا و چې ډیر زیات خفه شوم. کور د سره جوړول، کار د سره رانیول، زکړه د سره پیلول، دا ټول د لاملونه و چې زما د پاره یو ډیر لوی چیلنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تل کړیو.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
یو شمیر ځوانان چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړ شوي وای، له هیواد او دوستانو څخه لرېوالي په ژور خپګان اخته کړي دي. هغه ځوانان چې فکر کوي ژور خپګان ورته پیدا دی څه وکړي؟
هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوي دي او په ژور خپګان اخته دي، خامخا د یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي، ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي. قدرمنو اوریدونکو، روانشناسان وایي ډیپریشن یا ژور خپګان هغه ستونزه ده چې که چیرې په وخت درملنه ونه شي د انسان د مرګ لامل هم کیدلی شي. ژور خپګان بیلابیل عوامل لري، خو په دې وروستیو دوه درې کلونو کې د ځوانانو په خبره په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلون د دې سبب شو چې یو شمېر ځوانان په ډیپریشن اخته شي. دوی وایي د طالبانو د حکومت لخوا دننه په افغانستان کې په زده کړو، کار او تګ راتک بندیز د دې سبب شو چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. په پردي هیواد کې له ژوند سره نابلدۍ بیا نورې هغه ستونزې ورته پیدا کړي چې ډاکتران ژور خپګان یا ډیپریشن ورته وایي. میوند پوهیار چې د پردیسۍ شپې ورځې تیروي وایي په وطن کې ځان او خپلو خلکو ته ډیر کار کړی و، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د ټولې خوارۍ له خاورو سره خاورې شوې.
د هیواد څخه جلا کېدل دا تر ټولو لومړی او لوی دغه لامل زما لپاره همدا و چې زه ډېر زیات خفه شوم. چې کله له هیواده راووتم او له هیواده لرې شولم، په هیواد کې مې خپل ژوند لپاره تر ډېره حده پورې کار کړی او د خپل خلکو لپاره مې کار کړی و. انډیوالان مې پاللي ول، خپلوي مې پاللي ول، دوستان مې پاللي ول. دلته چې کله راغلو دلته دوستان نه وو، خپلوان نه وو، صفري نقطې څخه مو پیل وکړ. او دا صفري نقطه داسې وه چې فکر وکړو څوک لومړي ټولګي ته ځي او الف بی زده کوي او بالاخره له هغه ځای را پیلوي او ورو ورو خپل ژوند د سره پیلوي. کور د سره جوړول، ژوند د سره جوړول، کار د سره رانیول، زده کړې د سره پیلول، دغه ټول دغه لاملونه ول چې زما دپاره یو ډېر لوی چالنج و. او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تیله کړي وو او دا د دې لامل سو چې ملګرو څخه مو جلا کړي او بالاخره په دغسې یو ټولنه کې چې هلته فردي ژوند ډېر حاکم دی نسبت ټولنیز ژوند ته ورسره مخامخ شو.
مهمه موضوع پکې دا ده چې داسې یو وضعیت سره کله یو ځوان مخ کېږي، څه ډول ورسره مقابله وکړي، څه ډول ورسره مبارزه وکړي ترسو ورته تسلیم نسی، اوس څه کول پکار دي؟
زما په نظر باندې خو دلته په دغه حالت کې سړی باید کوم ملګري چې شاوخوا کې دلته ورسره ژوند کوي کوشش کوو دلته د یو ټولنیز ژوند بیرته را پیل کړو، د ټولنې سره په یو شکل باندې ځان عیار کړو. زما په نظر باندې اول خو باید د کور را پیل کړو، په کور کې چې کوم دوستان نږدې مو سره وي د هغوی سره وخت تیر کړو، مرکه وکړو په وخت باندې، په وخت نه وخت. او دغه یو ناوختي ژوند څخه د پیسو پسې ولاړ نه شو، ځکه دلته که څه هم پیسې چې نه وي سړی ژوند په ارامه نسي تېرولی. اما ځینې ملګري وي چې هغوی ډېر زیات د پیسو شانې ویلي وي او دا باعث د دې کېږي چې دغه یو ناوخته ژوند ورته دغسې د ډیپریشن لامل شي. زما ډېره تجربه دا ده چې باید د ژبې یو نیمګړتیا مخکې شته، دغه ژبه باید ښه صحیح زده کړو، دې ځای کې یو مسلک ته مخه کړو چې هغې کې مو ساعت تېر شي. د دې ځای کې چې خلک د څه شي څخه خوند اخلي، مثلا پارک تزی سار کې منډه وکړي، هر شی خپل ځان دپاره سکیجول ټاکلی وي، سکیجول بیس باندې مخکې ځي. دغه شیان زه فکر کوم چې یو څه زموږ ذهن ته ارامتیا را بخښي. او ځینې ټولنیز پروګرامونه وي، ایونټونه وي، د هغې څخه موږ نه یو خبر، هغې ته باید د انټرنیټ له لارې یا د نورو میډیایي برنامو له لارې لاسرسی پیدا کړو، هلته ولاړ شو.
که چیرې راستو برعکس د موضوع ته، که چیرې په دغو مسایلو باندې ځوانان ځان بوخت نه کړي، همداسې خپل ژور خپګانې دوام وکړي، دا به کومې منفي پایلې ولري؟
روحي مشکلات سره هلته ورته پی ټی ایس ډی وایي، دغه مشکلات سره مخامخ کیږي، په عین حال کې له ټولنې څخه جلا کیږي او داسې هماغه یو ناوخته ژوند باندې مخکې موږ وغږېدلو، یو ډول ژوند ځان ته خبره کوي چې هغه د ټولنې یا د فردي ژوند په لور روانيږي او د ټولنیز ژوند څخه جلا کیږي او همدغه سی بیا دا خبره ډېر بایز دي چې زموږ ماشومان باندې کوچنیانو باندې مستقیم تاثیر وغورځوي او د هغوی آینده یا راتلونکی ډېره قوي ضربه ورته ورسوي او له ځینو حقوقو او خوشحالیانو څخه بې برخه کړي.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات
اوسئ. کور مدان ښه وخت ولري.
سیام پسرلی هم یو لغت و نسخه دی چې د مسافرت تاریخي تجربه کړې دي. خدای وایي چې د ژوند له سختیو سره مبارزه، ځان له نوي چاپېریال سره بلدول هغه څه دي چې ټول خلک په تېره بیا ځوانان له ډپریشن څخه ژغوري.
مسافر سول خپل وطن پری خود مونږ ټول په دغه کاروان کې سره وو. په ټوله معنا یو نوی ماحول ته راغلو او داسې یو ماحول ته چې د ژبې سره، د فرهنګ سره او د دې د تعلیمي نصاب سره او د کاروبار د سیستمونو سره آشنایي مو نه درلود. او دلته هم ځینې نور موضوعات، د حقوقي موضوعات وو چې ځینې ځوانان لا تر اوسه پورې په دې تکل کې دي تر څو خپل سټیزنشپ واخلي یا د یوې اقامه واخلي. دغه د راتلونکي سرګندوالی یا نامعلوم سرنوشت چې دی، د هغه موارد دي چې د دې سبب سوی تر څو یو ډول ډپریشن د ځوانانو په منځ کې پیدا سي. بل د کورنۍ څخه لرېوالی، اکثر ځوانان داسې دي چې ګډ ژوند درلود، خپل د کورنۍ سره څخه بیل سوي دي، د مور او پلار خویندو ورونو څخه، ځینې د خپلو مېرمنو او اولادونو څخه بیل سوي دي. ځینې کسان داسې دي چې په افغانستان کې ښه ژوند درلود، مال امکانات جایداد درلود، اوس هغه ته لاسرسی نه لري، نوي ماحول ته راغلي. دا ټول هغه موارد دي چې د سبب سوی تر څو زموږ ځوانان بدبختانه په یو ډول ډپریشن اخته سي. خو دا ډپریشن دایمي نه دی، موقتي دی، موږ ټول د ګزارو په حال کې یو او ورو ورو پرمختګ کوو، مخته ځو.
بله پسرلی صاحب، له خپلو تجربو راته وایي، کله چې په پایل کې مسافرت ته مو مخه کړه، هغه څه وو چې ډېر زیات تاسو ته سخت وو او تاسو یې ځورولی؟
سخت دا وو چې ما ته زما هیواد نسبت نورو هیوادونو ته ضرورت ډېر لري. دلته زما ضرورت ډېر نه احساسېږي، ولې زما په وطن کې زما ضرورت ډېر احساسېده. دا چې مو کته وطن مې په بد وضعیت کې دی، بد حالت کې دی، هلته ځوانان بېکاره دي، بېروزګاره دي، بل خوا نه موږ منابع لرو، معدنونه لرو، کانونه لرو، اوبه لرو، ذخایر لرو، او دا ټول نه استفاده نه سو کولای. او په یو جنګي ماحول کې اوس یو بل پردی ملک ته راغلی یم، او زما د استعداد نه یا د نورو ځوانانو د استعداد نه ګټه نه پورته کېږي، او یا خپل خلکو سره مرسته نه سو کولای. نو دا د دې سبب شو چې زیاتې ځورولم. بیا د کورنۍ لريوالی، د خپل خلکو څخه لريوالی، تاسو ژورنالیست هسته، موږ ټول په ټولنه کې پاتې شوي یو، او موږ لپاره زموږ خلک ډېر زیات ارزښت لري. زموږ قوت زموږ خلک دي، موږ ته زموږ خلک انرژي راوخي. دلته چې راغلو هغه خلک نه وو، هغه امکانات نه وو، یو نوی سرنوشت سره مخامخ شولو. آی ډي سو، ډرایوینګ لایسنس شو، د نورو ټول موضوعاتو باندې باید تاسو کار وکړو. خپله کار باید وکړي تر څو د کور کرایه او مصارف ورکړي، بیا خپل کورنۍ حمایه کړي. دا ټول هغه اردو چې زور سره مخامخ سره مې وزن او بل شپږ میاشتې په کمپونو کې پاتې سلو، چې دلته سرنوشت نه وو معلوم چې څه کېږي، بېرته موږ افغانستان ته لېږي او یا دلته پاتې کېږو. نو دا وضعیت د دې سبب شو تر څو یوه اندازه تر تحصیل لاندې راشو. ولې هغه یو سو چې توکل تو علی الله، څه چې په نصیب کې لیکل شوی وي، څه چې په تقدیر کې وي، هغه ایمان چې قوي وساتي، نور الله تعالی بیا لارې چارې
دغه وضعیت اوس راغلی که موږ غواړو که ونه غواړو. افغانستان هغه رقم سه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا حاکم سول، ځوانان هلته ځوان نه سي کولای. البته اکثره ځوانان اوس دغسې وضعیت سره څه ډول سازش وسي، که څوک ځوانان په بهر ملکونو کې دي یا په خپل افغانستان کې دي، تر څو له دغې ژور خفګانه ځانونه وساتي، څه ډول د ځوان سره مبارزه وکړي؟
خبره دا ده چې نور زه فکر کوم افغانان باید په دې فکر وکړي، زموږ ټول ځوانان نور د سیاسي موضوعاتو او قومي موضوعاتو نه باید لاس واخلي، ژوند څنګه برابر کړي. دا ډېره مهمه ده. زما ټول ځوانانو نه هیله غوښتنه دا ده چې باید د قومي او جنګي او سیاسي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې تمرکز ډېر وکړي او پرمختګ وکړي، مخته ولاړ شي، په شراکت کاروبار پیل کړي، او یا هم ښه موقفونه ترلاسه کړي، یا خپل زده زده کړو باندې کار وکړي، مهم سرټیفیکټونه واخلي او دغه سم مخته ولاړ سي.
بله، که په هغه کې دا راته وایي چې آیا که یو څوک کینی ټوله ورځ جګرخونی وکړي، چورت وهي، مثلا دا موضوع څنګه سوله، هغه موضوع څنګه سوله، آیا دا د حل لاره کېدلی سي؟
دا چیرته نه رسیږي او زه دغه خلکو نه بېخي ډډه کوم. څوک دغه مشکل لري، زما ورته توصیه دا ده چې لطفا خپل د پخوا په اساس خپل اوس او راتلونکي مه خرابوه. که چیرې دغسې کسان ځان سم کړه او پرمختګ دپاره فکر وکړه، موږ ورسره ناسته پاسته ډېر کوو. که نه، دا یو ډول ناروغي ده چې هم ځان ته تکلیف ورکوي، هم خپل شاوخوا ملګرو ته او هم خپل کورنۍ ته، او نه هم پرمختګ کولی سي. دلته ورسه چې تمام سو اوسو تیر سو، اوس ضرورت دا ده چې باید مخته ولاړ سي، کار وکړي، زحمت وباسي، خپل کورنۍ ته باید نفقه پیدا کړي، ژبه باید زده کړي، فرهنګ سره باید ځان اشنا کړي، مخته باید ولاړ سي. مثلا خلک کینی او تشویش کوي او ګیله او بانې کوي، دا هیڅ ځای نه نیسي. باید هر یو ځان ورسوي، کار وکړي، مخته ولاړ سي، خلاص. یا څوک چې په دغه برخو کې مثلا په دې منفي موضوعاتو باندې اخته دي، او یا هم خپل د تېر تاریخ په اړه ډېر فکر کوي او اندېښنه کوي، دوی هیڅ چیرته نه رسیږي. دا ښکار نه دی، او باید خپل انرژي هلته ضایع نه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. کور ودان.
د پانتون استاد غازی هاشمی هم په دې باور دی چې په کډوالۍ کې ځان بوخت ساتل او ورزش کول کولی شي چې ځوانان له ژور خپګان څخه وساتي.
اول ځل مسافرت د ماسترۍ لپاره راغلی وم متحده ایالاتو امریکا سیاتل ښار ته. تقریبا څوارلس میاشتې ما په سیاتل کې تیرې کړې. د مسافرت په اړه باید یادوري وکړم، کله چې یو انسان بل هېواد ته ځي، د هغې دستور، کلتور، آداب، رسوم، دا هر څه ده. هغه بل هېواد نه فرق کوي، او طبیعي خبره ده چې لږ وخت اخلي تر څو دغه رسوم او آداب عنعنات سره سره ځان آشنا کړي. نو یو څه داسې ډپریشن یا سټرس او دغه شینه تقریبا هر چا ته مخه کوي او دې مسئله سره مواجه کیږي.
څنګه مو له دې مشکلاتو سره مقابله وکړله؟ چا د سره مرسته وکړه؟ خپل هم د ځان لپاره څه وکړل؟
خو ښه خبره دا ده چې کله یو څوک یو ځای ته مهاجرت کوي او د دغه ستونزو سره مخامخ کیږي، ښه خبره دا ده چې سړی ځان بوخت ساتي، یا په علمي کارونو کې، یا په طور د مثال یو وظیفه کې. او د ټولو نه ښه خبره دا ده چې دوستان سړی پیدا کړي، که چرته خپل وطنداران، خپل د هېواد خلک هلته وي، هغو سره د خپل ارتباط وساتي، او که خپل هېواد خلک نه وي، نو کوشش دې وکړي چې د همغه هېواد یا د نورو هېوادونو خلک چې هلته دي، هغو سره رابطه وساتي، او آهسته آهسته هغو سره ځان بلد کړي، او دوستي او دغه مسایل دا د سړي پام غلطۍ او زیات کومک کوي چې تر څو سړی د ډپریشن او د سټرس او دغه مسایلو نه بچ پاتې شي.
اکثره کسان لرو چې هغه د ټکنالوژۍ سره نابلد دي، صرف فیسبوک او وایبر او دغه شیانې کارولي دي، نور دوی چې کله راځي مشکلات سره مخ کیږي، دا به څومره دوی ته د ډپریشن وړ ګرځي؟ په دې هکله څه رقم دوستان تاسو لیدلي چې مشکلات سره مخ کیږي؟
طبیعي خبره ده چې څوک سواد لري او څوک ژبه سره بلد دي، دا هم مشکلات لږ کم وي. ولې هغه خلک چې د ژبه سره بلد نه وي او سواد نه لري، هغه ډېر زیات ستونزو سره مخامخ کیږي. زیات افغانان لیدلي دي چې د دې اړخه ډېر زیات سترس لاندې دي او ډېرې ستونزې ورته مخ شوي دي. دو بیچارهګانو ته چې کله دا میل راځي، حتی نه پوهېږي چې د میل کې څه لیکل شوي دي. یا په طور د مثال ځان لپاره یو د ډاکټر اپاینټمنټ هم سم نشي نیولی، د ډاکټر اپاینټمنټ لپاره هم هغه د بل چا نه مرسته غواړي، او هر میل چې ورته راځي، هغه مجبور وي چې دا میل ویسي، او چاته چې هغه په انګلیسي پوهېږي او هم په پښتو دري پوهېږي، نو دا اول هغې ته وښایي چې انګلیسي ولولي، او دو ته بیا په پښتو دري کې وژباړي. نو حداقل د ورځې څلور پنځه میله یو هر شخص ترلاسه کوي. اوس دې کې چې سړی تحقیق ونشي کړی او دې باندې پوه نه شي، دا ورته ډېر ستونزمن تمامېږي چې دا ټول میلونه ویسي بل چا ته، او هغې ته یې وښایي چې کم یو مهم دی، کم یو د دې نه څه وختي. بله خبره دا چې د ډاکټر اپاینټمنټ په طور د مثال په سټور کې د سودا اخیستل، یو چا سره یو مشکل حلول، دغه ټول هغه شی نه وي چې سړی کله د ژبې سره ژبه زده نه وي، د دغه ستونزو سره مخامخ کیږي. او طبیعي خبره ده چې دا د رواني لحاظه ډېر منفي تاثیر کوي په خلکو باندې.
بله، تاسو نظر به غو ځوانانو ته څه وي چې دوی همدا اوسم غواړي سفر وکړي، خو دوی یو ډول بې پروايي کوي، دا کوم څه تاسو ول دا نه زده کوي؟ یعنی د سینه د افغانستان کې امکانات نشته، نشي کولای وای دوی یو ډول سره بے پروا دي او بیا ورسره دا ډول مشکلات سره مخ وي چې خپل بیرته په ډیپریشن باندې اخته کیږي. دا هسې ځوانانو ته به تاسو مشوره څه وي څه وکړي؟
ځوانانو ته پکار دی نه یوازې ځوانانو ته بلکې هر هغه څوک خزینه وي که نارینه وي کله چې سفر کوي بخصوص که امریکا ته راځي یا اروپایي هیوادونو ته راځي نو هغه انګلیسي ژبه خو نړیواله ژبه ده حداقل دو باید زده کړي. بله خبره دا ده چې که دو حداقل انګلیسي نه وي زده کړي یا په طور د مثال انګلیسي زده وي ډېره کمه نو بیا د مختلفو ټکنالوژۍ نه دو ته پکار دي چې استفاده وکړي. په طور د مثال ګوګل ترانسلیشن دی، مایکروسافت خپله بعضې سافټویر لري چې هغه ترانسلیټ کوي، نو هلته که تاسو هغه سافټویر یا هغه اپلیکیشن کمروازه کوي او په انګلیسي خط باندې ونیسئ اما دقه تاسو ته هغه انګلیسي خط ټول مکمل یا پښتو ته اړی یا دری ته اړی. که څه هم هغه ترجمه سل فیصده دقیقه نه ده ولی حداقل سړی ترې مفهوم اخیستی شي او مشکل پرې حل کېدی شي. یا په طور د مثال تاسو همدغه د ګوګل د ترانزلیشن نه یا د مایکروسافت د ترانزلیشن د اپلیکیشن نه که تاسو په پښتو کې خبره وکړئ هغه ترجمه کوي انګلیسي ته، انګلیسي ته اړی او هغو ته د ساوند په حساب باندې هغه اوري او هغه چې بیرته په انګلیسي کومه خبره کوي هغه تاسو ته پښتو کې ترجمه کوي ساوند په حساب باندې. که تاسو خط نه شئ لوستلی هم د هغې نه استفاده کولی شي. اول خو لازمه ده چې ژبه زده کړي هر څوک چې بل هیواد ته سفر کوي او بیا که ژبه یې زده نه وي یا په طور د مثال کمې زده وي نو د دغه اپلیکیشنونو نه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. فقط په آخر کې خپلې خبرې که په دې باندې راټولې کړو چې موضوع دا ده چې ځوانان له ډیپریشن نه ځان وساتي په بل ملک کې په غټو خبرو کې په آخره کې هغه نتیجهګیري کوو او نور مرکه پای ته رسوو.
زما نظر دا ده چې د ژبې زده کول د هر چا دپاره ضروري دي. ژبه زده کړي کله چې ځوانان یا ښځینه یا نارینه بل هیواد ته ځي دغه هیواد کلچر سره، کلتور سره، فرهنګ سره ځان آشنا کړي، کوشش وکړي چې ځان ته ملګري پیدا کړي او د ملګرو د لارې نه دغه ډیپریشن یا سټرس راکم کړي او ډېر زیات کوشش او پاملرنه باید دې ته وشي چې ځان بوخت وساتي د بیکارۍ نه او د بېځایه وخت تېرولو نه. ښه خبره دا ده چې یو سالمه مصروفیت ځان ته پیدا کړي او حداقل په هفته کې یو وار یا په دوه هفتو کې یو وار یا حداقل په میاشت کې یو وار دو سیاحت هم کړي. په هدف مې دا ده چې پارکونو ته لاړ شي یا په طور د مثال یو ښه ځایونو ته چې د لیدلو وړ وي هغې ځایونو ته لاړ شو خپل وخت لږ ښه تېر کړي تر څو که درس وایي یا په طور د مثال که کار کوي هغه سترس د دې مسایلو د طریقه لږ کم شي او سپورت ته ډېره زیاته توجه وکړي تر څو صحت هم ښه وي او سترس هم کم شي.
بله ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت
اوسئ.
روزو دیده چه جوار خبگان یا دپریشن روانشناسان چه دول را پیشنی؟ ارواپوش هم اکت آوازی وی چه دا سی ستون زده ساده نگرنل کیگی که پا وقت سرم مخنیوی ونیشی دی ځان وژنې سبب هم کېدلی شي.
ژور خپګان یا ډپریشن هغه معموله ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي کسه په افغانستان کې دي او کسه هم په پرمختللو هیوادونو کې له دې نه رنجوړي. عموما په ډپریشن یا ژور خپګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کیږي. معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مراحلو کې مخه یو ځلې ډپریشن تجربه کړي د هغه چې په کومه سطحه کې دا بیا متفاوت ده. اوس مهال ډېری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوي دي، هغه یا چې ماجر شوي دي په خارجي هیوادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط، یو نوي خلک، نوي شرایط، نوي قوانین سره مخ کیږي نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی ده چې اکثر ځوانان چې زموږ وطن نه هم وتلې دي په ډپریشن اخته دي او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي نو دوی په ژور خفګان اخته شوي دي. ژور خفګان ډېر زیات عوامل لري په کلي شکل که ووایو چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول
چې کله انسان نشي وکړای لاغې تحول سره سازګاری وکړي دا هم د دې سبب کیږي چې په ډپریشن باندې اخته شي. ډپریشن بیا خپل سطحې لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نوي فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړی کله چې څېړنې شوې دي هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د ځان وژنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوی وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته رسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي یا مکتب خوشې کې پانتون خوشې کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
اغلی شمکټ اوازې ځوانانو ته د حل د لارو چارو په هکله وایي.
د دې د حل لارو لپاره دا چې انسان باید مشخصې موخې ولري، داسې موخې ولري چې هغې ته رسېدل امکان ولري. که چیرته موږ یو داسې موخه یا هدف ځان ته ټاکو چې هغې ته موږ رسېدل ناممکن یو، نو طبعا په دې کې موږ ناکامیږو او دا د دې سبب کیږي چې موږ ناامیده شو. او بل دا چې هغه ځوانان چې زموږ مهاجر شوي دي او په ژور خفګان اخته دي، خامخا د یو ارواپوه ته لاړ شي او له ارواپوه سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي. ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې. نو خامخا دغه یو تحول چې په ژوند کې راځي دا په انسان باندې بد اغېز کوي. د دې لپاره چې له دې تحول سره سازګاری وکړي، باید له یو چا سره مشوره وکړي تر څو دې له دې مرحلې نه په ښه توګه تېر شي، او کوشش دې وکړي چې د هغه ټولنې، د هغه اجتماع کې چې دوی اوسېږي ډېر لا ډېره زیاته مطالعه ولري. له اجتماع نه ګوښګیر نه سي چې ولا زه یو مهاجر یم، زه باید له ټولنې کې برخه وانه خلم، زه باید د ځان لپاره کار ونه کړم، بالاخره ما چې دونه کار وکڅو سنه. موږ انسانان ټول په امتحان کې یو او تل باید دې ته آماده اوسو چې ممکن هر رقم شرایط په موږ باندې راسي، خو هغه شرایط باید تحمل کړو او دې ته آماده اوسو چې څنګه له هغې سره مبارزه وکړو، څنګه موافق او بریالي له دې نه راوسو. بل عبادت کول، ذکر کول هم ډېر زیات ښه نتیجه ښودلې ده. شکر الحمدللہ موږ او تاسو مسلمانانو او خدای پاک ته رجوع کول، عبادت کول، یعنی دا د ژور خفګان په درملنه کې له انسانانو سره ډیر زیات کومک کړی دی. ځکه ژور خفګان یو اصلي عامل ناامیدي ده. کله چې انسان ناامید شي هغه ژور خفګان ته ځي، نو هغه انسانان، هغه خلک چې ایمان لري، مسلمانان دي، هغه هیڅ وخت نه ناامیده کیږي. او په هر حالت کې دا وایي چې له موږ سره خدای شته، نو کله دا امید چې دوی سره وي اطمینان دی، له دې بدې ناروغۍ نه ځان هم ساتلی دی. د دې لپاره ښه ده چې موږ عامه پوهاوی زیات کړو چې ډپریشن څه ده، کومې سطحې لري، په کومه سطح کې باید موږ ارواپوه ته لاړ شو او سره مشوره وکړو. دا هغه څه نه دي چې موږ په خپله وکولی شو له دې سره مبارزه وکړو.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مومال او ملګری.
درسی ساعت ترش پرم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، لازادی رادیو څخه مو یو بل درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خبرونې درسی مسایل د لړن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیا سیستم ولولو. د اطراحیا سیستم په برخه کې به پر دې پوښو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدنه خارجیږي. خونکی به دا هم راته ووایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحي سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحي سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بالاخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومداره خبره د حجرې ډېر داسې فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن، بیکاره او مضر مواد تولیدېږي. د دې دپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي، نور هم ښه فعالیت وکړي، باید دغه بیکاره او اضافي مواد د دوی څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې وویل، په تنفسي سیستم کې وویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستی د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکاره مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات. د حجرو د حیاتي عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې، یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې د اوغو څخه چې کله انرژي تولید سوله، د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدېږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکړم. کله چې موږ یو جنریټر ولرو، جنریټر څخه موږ کار اخلو، تیر ور اچوو، دی دود کوي. دغه دود چې دی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی. دغه سې دلته هم حجرې خپل کار وکړي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کېدل سی کاربن ډای اکساید و سیږي، امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دی، اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي. اطراف مختلفو لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو. پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي، یا نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو، او غټې کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکاره موادو څخه، او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي، او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غړو کې اول پښتورګي وایو. پښتورګي دوه دانې یا یوه جوړه دي چې بیا هم ما وویل د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري، او خپل د یو شحمي نسج یا د غوړو په واسطه باندې پوښل سوي د اوغو په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري. رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور، نورمال پښتورګي توګور، د هغه رنګ به نسواري یې، او لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریټرز. پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل، د تشو بولو د کانالونه چې هغه حالبین دي، دوه دانې دي، یو د راسته پښتورګي څخه یو د چپه پښتورګي څخه ځي، او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دوی اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبینو په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانیه ته، مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده، یو خدای چې پند ازلی طبقه لري، پند ارتجاعي کسورنه ده، د پرخیدل او د کوشن کېدل قابلیت لري. د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري، او لکه څنګه چې ما وویل، حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتېږي، او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا. مثانه کې چې کله ادرار تر یو حده پورې ورسېدل، او اوس نو دا احساس پیدا سو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي، د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپله یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دغه ده چې ادرار د مثانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه، د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی، او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي په میډولا کې خپل پایرامیډ یا هرم شکل برخې وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې ده دا ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي دغه برخه ده، د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولیږي، دغه وروسته بیا حالبین تورکول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، دی لکه څنګه چې ما وویل د حالبین سره نښتی دي، دا برخه ده پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ترازو، نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چړنیز واحد دی. چړنیز دا معنا چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنی په یوه پښتورګي کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډوله رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبیږي. بیا نو تر سوټیو بو تیریږي، تر سوټیو بو چې تیر سوله د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه ځای ته دی خپل بیکار ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سوله د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوب په واسطه باندې، بیکار مواد ټول دغه ټیوب یا ډکټ ته ورکوي. د نفرونونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي، وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل، زه به په عکس کې لاندې درته تشریح کړم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړل، یا اولنی ټیوب ته راوړل، ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتا کیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتا سوله، بیا وروسته پسره تیریږي تر دې ټیوب پورې. دغه دوهمه د وینې شبکه یا دوازه رکټا په نامه ده، په دې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې دغه دوهمې شبکې په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه څنګه چما ویل، پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وېستل شي، هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولې دونکو ډاکټر یا کلکټینګ ډاکټر راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول، اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجام وسوله، هغه د حالبینو یا د یوریترز له کبله زیوه مسانیته. مسانه خپل یو منظم حجم لري، د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مسانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر د دغه ادرار ته ورسېدي، د مسانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مسانه کې خپل یو فوها وجود لري، سپنکټر، یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل، دغه دروازه خلاصيږي. انسان ته دا احساس پیدا کیږي چې دی باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټری عضله و، اوس نو یو بل بهرنی سفنکټری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده، دا په د پورې اړه لري چې دی د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې د په اراده کې ده، بیا د کولای شي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثلا تشه کې.
هم دی ولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د باس په دوام بنن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې خونکای راته د اسموس عملیه بیانوي، او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیه سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعال لیکدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د هغو څخه اول یې پاسیف ترانسپورټ او ډولونه یې دي. وروسته د هغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزز عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزز عملیه، د اوزموزز د عملیه اهمیت او فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورټ تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لېږدونې یا پاسیف ترانسپورټ ته او د هغو ډولونه ته. کله چې به له دې چې انرژي مصرف سي، د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجراتو د حجروي غشا څخه د موادو لېږد غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دي، یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده، او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیات چې ته ویل کیږي، کله چې د ډېر غلیز محیط څخه، د ګاټا محیط څخه ورکیک محیط ته یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي، دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزس عملیه ده، له یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه نیمه قابل نفوذ پرده، دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي، ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تېره سي، دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم ویلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي ولېږدېږي، دې ته اوزموزس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي، د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیز حالت کې وي او نه او د بل یوې خوا د په ډېر رقیق حالت کې، نه، بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ سوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه سوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشبوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري، د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث سوی دي، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلې سوي، د هغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د غلظت سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزس د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي. یعنې د اوزموزس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي، هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده، په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، دغه اوبه د حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلین کوي، پارسو کوي، خو چوي نه. ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی، هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوزموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوزموزس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره د په کار باندې اچول کیږي. لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړله، د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنې د اوزموزس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي، یا هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي، هغه حجرې ته داخلیږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د ریښې د لارې د غذایي موادو جذب. فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت چې دي، په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي، انرژي مصرفیږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي. په فعاله لېږدونه کې دوه شان، یو اندوسایتوزس دی او یو اکزوسایتوزس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایتوزس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه، لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوښي. لفافه چې ده، هغه وروسته د یو شکل اختیاریه ځان ته، او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې، یو پاکټ رقمه شی دی، په هغه کې پیچې د خوراکي مواد، دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي، دغه ته اندوسایتوزس ویل کیږي. او بل هم اکزوسایتوزس، کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي، حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه فزیکلز یا کڅوڼې چې دي،
هغه ته ورته پوست د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي او بیا یې غشایي برخې ته ور استوي. دغه کڅوڼه یا ویزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیه دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې پر دغه قسم خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ترازی او څنګه و مسانیت ځان رسی، رازو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. دا غصه خبرو سره د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي. اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته بحث پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کم ځای دی. دغه څخه وروسته و لوپ اف هندی ته ځان رسیږي، د هندی لوپ ته ځان رسیږي. د هندی لوپ څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسیږي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کانات یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسیږي یا الټ انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچه یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالبینو ته رسیږي. دغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دې عکس کې کچیر موږ غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه ادراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ په هندې ته لوپ خپله داسې یو پیچلی زایری، اصلا دا خپل د سیو پیچلی ساختمان دی ټول نیفرون چې دی په لوپ اف هینلی کې هم د رتیریر دغه څخه ورسته ځان رسیږي و ډیسټل ټیوب بولته. په ډیسټل ټیوب بول کې هم د اترا جذب سر ترسی او هم د ضروري موادو اترا سر ترسی. د دې ځای څخه ورسته راځي و کلکټینګ ډاکټ یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه ورسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس له ساحې څخه بیا وروسته دی انتقالیږي و مثانیه ته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي، څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالون او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم د دې صورت نیسي. د وینې څخه فلټر شوې مایع د دغه تاوب شوي مرپیچي ټیوبونو، پراکزیمل ټیوبول دی، لوپ اف هینلی دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مرپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکزیمل ټیوبول، هینلی ټیوبول چې دی، دوی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویشته ډول رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوې مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویشته ډول رګونو څخه چې د مرپیچ ډول مرپیچ ټیوبو پر شاوخوا باندې راپیچل شوي دي، د دوی په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوې مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه ادراکیږي. په پاتې فلټر شوې مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم، مرکبات اضافي، اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینه کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېر شي، په وینه کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کم شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نه کړي یا ډېرې اوبه جذب نه کړي او اندازه د فلټریټ ته ورکم کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي، په دې سره په پښتورګي ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایات کم سي، یعنی اوزمولاریټي زیات سي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي، یعنې اوبه کمې چې په بدن کې دی کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي، نو ځکه چې په بدن کې د مایاتو اوبه د مایاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي، یعنې نه پرېږدي چې ادرار اتراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټر څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووزي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفې د پښتورګو، ټوله وظیفې د پښتورګو دا د ای ډی ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې ای ډی ایچ هورمون زیاتې افراسي نو ډېرې اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګو کې کم ادرار جوړیږي، او که چیرې ای ډی ایچ کم افراسي نو کمې اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او پښتورګو ډېر ادرار جوړیږي. یوریا څنګه جوړیږي؟ یوریا اصلا د پروټینونو د تجزیې څخه رامنځته کیږي. موږ پوهیږو چې پروټینونه خپل د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي، کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپل په ځان کې دوه ګروپ لري، یو ان ایچ 2 ګروپ دی د امین ګروپ، او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل وای ایچ ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسې ته ولاړ سي، نو د امینو اسید څخه د ان ایچ 2 ګروپ جلا کیږي. دغه ان ایچ 2 ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی، دا وروسته په امونیا یا ان ایچ 3 باندې بدلیږي. امونیا خپل په اینه کې د کاربن ډای اکساید سره وروسته جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا اوبه دواړه جوړي. د تشو بولو ادرار جوړېدل، تشو بولې د اوبو، یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوې دي. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډېر مهم دي یا شامل دي، فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي، او په دوهم ځل جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځل وینې ته داخليږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي: یوریا، د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي. مګر د پروټین سایز غټ دی، پروټین د سایز غټوالي د کبله نس کولای شي فلټر شي. په نورمال شکل سره پر سلر ویش ساعتو کې یو سل اتیا لیټر فلټرات د پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي، یعنی پښتورګي په سلر ویش ساعتو کې یو سل اتیا لیټر فلټر کوي، خو د داسخه زیات اندازه بیرته جذبیږي. فقط یو اشاریه 15 لیټر یو نیم لیټر یې چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اتراکیږي. د پښتورګو دندې، پښتورګي ډیره دندې لري، دوغه څخه مهمه دغه دي: اول خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اتراکیږي. کچيري په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات سي، د اضافه اندازه د پښتور په واسطه باندې بیرته اتراکیږي. د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دغه په ټاکلې اندازه سره ساتل کیږي، یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي، د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. کچیر د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجره زیات اندازه تیزابیه کلویات خاصیت کلوی خاصیت تولید کوي، اضافي اندازه بیرته پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وتلو په برخه کې مو دا ولوستل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجع لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي، ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ. د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغلی سر پس دکرو که مرسته کوی لمر سر پر داغ واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پر جغیز برنر آتا خپل پیغامون پریش دی. ده واتساب شمیره ده 00420221240 یو زلبیا 00420221240
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 21 او 25 مترو اوریدلای شئ.